کې د زهرجنو موادو سره ارتباط ولري. که څه هم په دې څېړنه کې د 9 میلیونو انسانانو د مړینې اټکل محافظه کارانه بلل سوی، خو دغه شمیر د ایډز، توبرکلوز او ملاریا له کبله د مړینو 3 برابره شول سوی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو په سلبیا هم سمه اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن په ولایت خبرونه کې د پکتیا او وردګ ولایتونو د کرنی رئیسان په خپل ولایتونو کې د کرنی او مالداری په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی به په دې خبرونه کې د کانالونو بلګونې، د کیمیاوي سرو د ویش، کپالنې، د مچیو او څارویو د فارمونو، باغداري، د څارویو د ناروغیو، حیواني فارمونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکړي. کړه دوی څخه تاسو پوښتنې لري، البته د دغو دوو ولایتونو د کرنی او مالداری په اړه یا هم نظر لري، نو اوس هم کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. یو شمېر اوریدونکو یوازې زموږ پیغام ته لیکلي دي، وعلیکم السلام، هیله ده چې نظر یا پوښتنه ولیکئ، خصوصا د دغو دوو ولایتونو په ارتباط ستاسې پوښتنې او نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. د میدان وردګ د کرنې او مالداری رئیس انجینیر حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل زموږ میلمانه دي. دوی دواړو ته هرکلی وایم او تاسو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې لنوم او د همداراز د ازادي راډیو د نورو وسایلو له لارې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. څو شېبې انتظار وکړئ او بیا به تاسو ته نوبت درکړم. خو لومړی میلمنو ته ورځم. لومړی د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي، تاسو ته هرکلی وایم. کابل په خپل ولایت کې د کرنې په برخه کې چې کوم کارونه شوي دي، کلنډه کتنه ورته وکړئ. خصوصا وردګ ولایت کې ویل کېږي چې د باغدارۍ په برخه کې ډېر کار شوی دی، خصوصا د ارواشاد ډاکټر وکیل د کارونو نتیجه ده چې ویل ته شه نتیجه ورکړې ده. که په ورستی کلونو کې په نورو برخو کې هم کار شوی، زموږ د اوریدونکو سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه به آزادۍ راځو کارکونکو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
او بالکل، لکه تاسو چې وې د میدان وردګ ولایت یو له ولایتونو دی چې پاره کې مرحوم ډاکټر صاحب الوکیل په خپل وخت کې ډیر کارونه کړی، خصوصا د باغداري او میواجاتو دی واده په برخه کې. همداشان د غینه ورسته هم د میدان وردګ ولایت کوم مهارتونه چې د باغداري په برخه کې ډاکټر صاحب الوکیل لوخت نه خلکو سره پاتې او هغه برخه ته توسعه ورکړه، پرسان کې د کرنې ریاست په دجریان د دې کالو کې هم د بزګرو سره ملو او په مختلفو برخو کې ورسره همکاري کړې دي او ډېر انکشافات نوي هم راغلي دي. کولای شو چې ووایو چې مثلا د کرنې او بولګول او مالدارۍ ریاست په تیر کال کې تقریبا 3000 نوي باغونه احداث کړل. دا هغه باغونه دي چې تر پخوای حاصل زیات دی او کوم میوه چې ځنې لاسته راځي هغه ښه مارکیټ لري. نو په دې برخه
تاسو وایئ چې 3000 باغونه احداث کړي دي، یعنی په دولتي ځمکو کې احداث کړي دي که خلکو سره مرسته کوي؟
دوی مو کاروانګرو ته ورکړي دي، هغه په خپل باغونو کې په خپل ځمکو کې دا باغونه احداث کړي دي او هغه ورایته مونږ ورته انتخاب کړي دي او په سبسایډي باندې مو ورته دا باغونه احداث کړي دي او په تخنیکی لحاظ دغې نه څارنه کوو. هغه ګورو البته مو مامورین ورته مقرر کړي دي چې هغه په تخنیکی ډول د دوی د باغونو نه څارنه وکړي. نو دا باغونه د خلکو په هغه کې احداث شوي دي په ځمکو کې.
ډېره زیاته مننه. چې د باغونو په څنګ کې د سړو خونو ضرورت ډیر زیات دی. په دې برخه کې به هم تاسو لږ وروسته معلومات ورکړئ، خو اوس به د پکتیا د کرنې او مالدارۍ له رئیس ښاغلي ولید احمد تسل څخه وپوښتو. تسل صاحب، تاسو ته لومړی هرکلی وایم. که تاسې هم زموږ اوریدونکو ته لومړی په اختصار سره په لنډیز سره ووایاست چې په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په وروستیو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی ستاسو ته تاسو ته او همدارنګه جناب عزیزي صاحب ته زما د وزارت همکار ده او ستاسو له طریقه د ازادۍ د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت
د سلام نه وروسته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم په خپل نوبت سره البته په تیر کلونو کې چې څه ووایم ډېره خاصه توجه او پاملرنه نه ده ورته شوې، او له دې سره سره د پکتیا ولایت د سیاحت زون بلل کېږي د جنوب شرق، اما د زون امکاناتو ته تر اوسه پورې نه دي ورکول شوي، او همدارنګه د وزارت لخوانه هم په تیرو کې متاسفانه نه پوهېږم چې علتونه به څه شي وو ډېره زیاته توجه نه ده ورته شوې. خو خوشبختانه په دغه تیرو څو کلونو کې بیا هم د یو لزر جریبه شاوخوا باغونه پکې هدا شوي دي، او همدارنګه کومه ایس آی چې لږ سره موجوده ده دغه ایس آی سي چې تقریبا 19% د ټول مساحت د پکتیا د ولایت، البته اوس هم ځنګلونه تشکیلوي چې دا په تیرو کې البته دغه تیر څو لسیزو ناخوال نه د مخه تقریبا د 15% تر 40% پورې وه چې دا ډېره راټیټه شوې ده. همدارنګه د 30% شاوخوا تقریبا د پکتیا ولایت سرزمینه تشکیلوي چې هغه هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ دي، او پاتې شوه ډېره کمه ساحه چې هغه مونږ ویلی شو چې تقریبا 12% د پکتیا د ټول مساحت چې ده دغه یوازې هغه ځمکه ده چې د اوبو په لاندې ده او ابیارې کېږي او خلک عادي قسمه ځنې اخلي. نو په همدغه ترتیب سره سروان صاحب د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم یو څه نفرونې په دې روسیې کې لري چې د هغې جملې څخه تقریبا د تیر کال په دوران کې د سلو په شاوخوا کې وړې او لویې متوسطې پروژې پکې پلې شوي دي چې د هغې له جملې نه د ابیاریو د کشمش خانو همدارنګه د اوبو د ذخایرو دغه داسې عمده پروژې دي چې د یادولو وړ دي. او سږ کال هم تقریبا د حدود د 1.5 شاوخوا پروژې د بل کېدلو په حالت کې دي، اکثره بشپړې شوي دي ځکه چې کال اخره ده، نو ډېرې کمې پاتې دي چې د اکثرو کارونه هم له 15% تر 90% په شاوخوا کې دي او وسام
دی یان دی. ډیره زیاته مننه کور ودان. انجینر صاحب حبیبي د سړو خونه پښتنه پاته شو، ک تاسو وایئ چې تاسو په ولایت کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی او آیا برق هم ورته لري او کنه؟
د سړو خونو په اړه لکه څنګه چې ما وایم چې مونږ د میوې زیات تولید لرو، په خاص ډول په ځانګړي ډول مونږ د مړې زیات تولید لرو. کومه ساحه چې مونږ سره دی هغه ساحه چې مونږ د 8000 متریک ټن په شاوخوا کې سالانه په کلانی ډول مونږ تولید لرو. دې تولید لپاره په کار ده چې مونږ سړې خونې ولرو. خوشبختانه مونږ دوه سړې خونې څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې تیر کال پورې هغه فعال نه و. دلایل مختلف و، د برق دلایل و چې هلته برق موجود نه و په هغه ساحه کې. فعلا هم تیر کال مو دا سړې خونې چې یو آی 1500 متریک ټنه ظرفیت لري په میدان ښار کې ده، دوهم آی 3000 متریک ټنه ظرفیت لري دا په سید آباد ولسوالۍ کې ده. دوی مو خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي دي، خوشبختانه فعال دي، خو زموږ ستونزه تر اوسه هم په دې برخه کې د برق مشکل دی. د سړو خونو ته تر اوسه پورې ډیزلي برق ورکول کېږي چې دا مصارف یې بیخي لوړ دي، خصوصي سکتور ته ګټه نه کوي. نو اوس مو په دې کار روان کړی دی چې د سید آباد ولسوالۍ کې کومه سړه خونه چې ده هغې دپاره دولتي برق هلته اوس موجود شوی دی، هغې ته بل انشاءالله سږ کال برق ورکړو. پاتې د میدان ښار سرخانې ته به هم برق وغځوو. اوسا کال د یوې بلې سړې خونې تابعه مو کړې ده، ځمکه مو ورته په نظر کې نیولې ده، ډیزاین یې شوی دی، په د جریان د یوې نیمه میاشت کې به پروسه تدارکات ته لاړ شي، نو څه کال ته به انشاءالله د یوې بلې سړې خونې د جوړېدو شاهدان هم اوسو انشاءالله. نو په دې برخه کې لا هم دا کم دي، مونږ ډېرو سړو خونې ته تولید ته وګورو، مونږ 30,000 میتریک ټونه تولید او درې سړې خونې دا ډېرې کمې دي، یعنی 2,000 میتریک ټنو په شاوخوا کې سړې خونې او 30,000 تولید دا انډول نه دی سره برابر. نو مونږ نورو سړې خونو ته هم اړتیا لرو تر څو وکړای شو چې تولید نه هاخوا په نورو فصلونو کې هم د مړې لپاره هغه ولرو مارکیټ ولرو. نو دې لپاره مونږ باید نورې سړې خونې په لویه کچه سړې خونې او په سولار سیستم باندې سړې خونې باید
ډېر مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. تسل صاحب، په پکتیا کې په نورو برخو کې مثلا د څارویو د فارمونو په برخه کې یا د چرګانو د فارمونو په برخه کې خلکو یا ستاسو ریاست څه کار کړی دی یا له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې همکاري کوي؟ په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی، ستاسو په ولایت کې څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د پکتیا ولایت ریسیم ډېره زیاته توجه نه ده شوې متاسفانه. نو په دغه برخه کې سږ کال یوازې د 500 کورنۍ لپاره په مرکز ګپیز او د 300 کورنۍ لپاره د احمد اباد ولسوالۍ کې د وړو فارمونو د چرګانو د روزلو لپاره چې هغه به دیس کې فارمونه مرغه چرګان به البته کورنۍ ته توضیح کیږي، داسې یو پروژه موږ لرو چې جمله زر کورنۍ دي، دا ډېر وړ فارمونه دي او له دې نه مخکې داسې د وزارت په کچه باندې یو یا هم لکه نور لوی پروژې چې د وزارت دي د کارلس په نامه چې په نورو ولایتونو کې مثال ډېر غټ تجارتي فارمونه جوړ کړي دي، چې د هغه جملې موږ ویلی چې د خوست ولایت او د همدارنګه د جلال آباد ولایت کې ډېر غټ ستر فارمونه جوړ کړي تجارتي. متاسفانه تر اوسه پورې په هغه ډول باندې په
ولې وجه چې د هوا مناسبه نه ده که کوم بل علت دی؟
نه، د هوا مسله نه ده، یو خو زه فکر کوم کېدی چې ډېره توجه به د مرکزي حکومت دومره نه وه او یا هم
لیکن تسل صاحب خلکو دا کار کړی دی، خصوصي سکتور په نورو ولایتونو کې دې برخې ته توجه کړی دی، پکتیا هم شتمن خلک لري، هغوی ولې دا کار نه دی کړی؟
په دغه دلیل باندې چې د پکتیا خلکو ولې دا کار نه کوي تر اوسه پورې زه هم نه یم توانېدلی پوښتم، خو په نورو ولایتونو کې چې ما یادونه وکړه هغه خصوصي سکتور د دولت په همکارۍ باندې دا کار سره شوی دی. نو د پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې د لوی ستر تجارتي فارمونه تر اوسه پورې شتون نه لري. نو په وړه کچه باندې هغه نوي کارونه شروع شوي، تقریبا زر کورنۍ ماتې چې د ملي باغداري د پروژې په واسطه باندې څه کال د کوښښ لاندې راغلي دي او همدارنګه د سلو کورنیو په شاوخوا کې دوه نورې هلته لوکل انجوګار چې موږ سره کار کوي هغوی د کوښښ لاندې دي. نو داسې په اول سر کې نو اوس یې ماده باندې دغه برخه کې کار شو شوی ده، انشاءالله موږ دغه یو لوی اسسمنت شروع کړی دی چې په کومو برخو کې باید مرغداري د کار وشي، په کومه برخه کې نورې مالداري د کار وشي او په کومه برخه کې زمینداري، البته په کومو ولسوالیو کې داسې یو هغه مشورې په عمومي لویه سروې. نو انشاءالله دې تکمیلېدلو وروسته به خپل هغه اولویتونه چې موږ دلته په خپل ولایت کې ټاکلي دي اوس دغه به د وزارت سره شریکوو چې په راتلونکي کې که هر څوک کوم ډونر راځي او یا هم کومه ان جیو دلته کار شروع کول وایي نو په دغه برخه کې دلته کار وکړي.
درست،
بعضې دوستان دي چې له مرکز نه کوم پلان فور پروګرام دلته راوي له ځان سره، هم هغه د دغه ساحې چې له ستونزو سره مخامخ کېږي تطبیق کې هم ستونزې وي او هغه اقلیم او هوا هم دغه هغه نه کوي چې باید دلته دا پروګرام تطبیق شي. نو اوس موږ خپل اولیت تکمیل کړی ده، لس اولیتونه مو خپل ولایت لپاره ټاکلي دي، مختلف ورسوالیو کې مختلف اولیتونه دي چې دا به د وزارت سره شي کیږي انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په هغه باندې کار شروع کړي.
درست، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د پکتیا د کرنې او مالداري رئیس ولید احمد تسل او د میدان وردګ د کرنې او مالداري رئیس انجینر حبیب الله حبیبي زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او لتاسو غواړو چې زموږ له ملمنو څخه د دوغو دوه ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0902035540 بل شمیره د 0902015550 0902015550 یا هم 0902315540 هم درس د سکایپ لاره هم له مشتره تماس نیولې شي. زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکی آزادي او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio له دې طریقې هم کوم ټلیفون ونکړی شوی کول شي خپل نظرونه او پښتنې لمر سره شریکی کړي. د ټلیفون لاري اوریدونکو شته نه اول اوریدونکو د سکایپ لاري دی. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلام تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ. لکم زه
سروان صاحب د کندهار څخه مسلم آشنا یم. میدان وردګ د کرهنې او مالداری د رئیس سره مې یو پښتنه ده چې د میدان وردګ د باغداری او مالداری د ملي پروژې په نامه باندې د پروژې څخه شاو خواني ویزر اصلاح سوي نالګي د دې په وینا خلکو ته ویشل سوله ولکې چې دغه نالګي ټول ته نه دی رسیدلې یعنی ټول ته په اندازې نه ورکول سوي ځنه ډیر خلک پاتې په دوه کې د مثال په ډول چا 3000 نیالګي وړي او چا 3000 هم اته چاته رسیدل هم نه دي ولی مشکل په دې ځای کې څو او دغه نیالګي کوم شته معلومات راکې دا نیالګي چې ویشل سوي دي دا اصلا کم نیالګي د دې هوا او مزګي سره کوم دغه لري کوم تاثیرات خو به نه پر کوي ځکه چې میدان ورده خو یو یخه منطقه ده او یخه ساحه ده د دې خلکو خواري چې په دغه نیالګي باندې کاږي دا خواري خو برهې چولاړې نشي په مودن.
سلامت اوسه آشنا صاحب. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بل شاکر فراهیم له فراه ولایت نه اړیکنول.
مهرباني کوي فراهی صاحب.
ما دا پښتنه د ملمنو څخه چې د نوي کال پر رسیدو سره لکه څنګه چې په هر ولایت کې پښتنه کېږي داسې نو ما دا پښتنه چې دا بزګرانو ته تخم د غنم تخم یا مثال یو بل چې تخم چې په هغه سیمه کې حاصلات اخیستل کېږي دا بزګران دي دا تخم ورکړی دی او کنه دی ورکړی او دا پرڅنه مې چې د کوکنار ترڅنګ کوکنار کرل کېږي په دا میدان وردګ په پکتیا ولایت کې کنه کرل کېږي او بل مې د مالداری په حق له پرڅنه دا چې دا مالدار ته کدا چې یو زمينه برابر شي چې دا دواوی د واکسین یو په کال یا په میاشت کې یا په دوه درو میاشت کې وارو دوه دا مال ته واکسین ورکړل شي ما فکر به د مرستا او څخه دغه مالونه راو ګرځي دغه حیوانات
وکن ډیر زیات مننه فرحي صاحب. بل امریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
سلامونه اني کې له احترامات سروان صاحب ته او په تخنیک کې بيدرا او بيدي ته او دراډيو نه مننه کار ودون کته هله کوم چې روغ
وروي مهرباني کوي
مننه کوم انا تنګي ولي اماري کمه له ورداګو نه ویواله پړو چارواکو نه دا هله دا چې زموږ په تنګي په دارا کې پای کار نه کوي یعنی دا سدي کنه دې ګیسې کې ګیسې پای راشي دروازه ځاله سه باندې کی تار دوه بجې د دوه رات پینځه هله کې هله مې له پړو چارواکو نه دادا چې په سلام شبکه مرتاکي دي نور دا مې نظر وو هله نام چې پړو چارواکو اړ ویلای وي نو خو وخت او
کې مننه سلامات اوسه. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ل رادیو لری شی خبری وکړه.
اورم سلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
ما دا غاسته پکې راځه دا غایله د زموږ له د سیمو د غاډي د پښتون سیټره ودم د سیوالو د غاډي چې د غلاته بارته چې ورسې چې بارته نه و چې ودا شاو د سبارت چې و چې سیوان بار و چې
ش سې مننه سلامات اوسې. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بلې سروان صاحب عبدالرؤف یې مده خوش پېته.
مهرباني کوي عبدالرؤف صاحب
ما دا سی یو لاند پښتون نه چې کوم یو ځواب را کوي چې د یو جرب زما کې د فارا څومره غنا کپی دي چې وکړل شي
دی لطفا له رادیو لری کې شي کله چې مو در باندې شغو کو یو بل اوردون کې مخلو بیا مل منو ته ورزو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت
مهرباني
له سوالي څخه سرتپان کین تا او محترم ملمن او ټول اوریدونکو چې کی هله او احترامات
سلامات اوسې. مهرباني
له محترم ملمن او ځخه مې د زعفرانو د کښت په اړه کې پوښتنه ده چې آیا د زعفرانو د کښت د تشتون څخه کنه ستا او کني دی په پلان کې لري چې زعفران دلته ریواتی او تخم یو باغداران او مالداران او دنجکو والا او ته توضیح سی نو د دې ځخه می لاهید د دې محیط او هوا د دې ولایت او د زعفران سره برابر ده کنه
ډیر مننه کور ودان تو حساب سلامات اوسه اوریدونکو ډیر زیات دي او اکثرا هم کور ودان چې د موضوع په اړه پوښتنه لري نو د دې لپاره چې وخت کم دی اوس په اوریدونکو غوړ سوشي به ټلیفون ونه کی وروسته به بیان وبات ورکو لملمنو څخه مهله ده چې دوی هم لند ځوابونه ورکړي چې ډیر اوریدونکو وکول شي خپل پوښتنه در سره شریک کړي لمړنی اوریدونکو مسلم آشنا وردک ل انجینر صاحب حبيبي د میدان وردک د کرن یو مالداري ل رئیس څخه پوښتنه در ده نو مهرباني وکړئ زه به پوښتنه نه تکراروم که ضرورت بیا به در پیاد کمه کمو یې را البته
مسلم آزاد ښه مننه کوم فکر کوم چې دا پوښتنه د هغه په د باغونو د توضیح په اړه وه
بله د نیالګیو د توضیح په اړه وه د شک درلود چې له انصاف نه کار نه دی اخیستل شوی یعنی ځینو ته ډېر ورکړل شوي دي ځینو ته هېڅ نه دي ورکړل شوي
مسلم آشنا ورور ته وایم چې په میدان وردګو کې تیر کال د 3000 په حدودو کې نوي باغونه احداث ول دا باغونه داسې وو چې خلکو د کرنې ریاست ته او زموږ مامورینو ته په ولسوالیو کې مراجعه کوله هېڅ محدودیت هېچا ته هم نه و هر چا کولی شوی موږ ته مراجعه وکړي یعنی موږ د نویو باغونو د احداث په برخه کې کوم محدودیت نه درلود هر چا چې درخواست ورکول او راتلل د باغ غوښتنه یې کوله موږ ځمکه کتله او تخنیکي لحاظه چې زموږ د شرایط سره برابر و هغوی ته مو باغونه ورکړي دي کیدای شي په ځینو ولسوالیو کې داسې شوي وي چې دوی هغه درخواستیانې تر موږ نه وي رسېدلي دوی هغه غوښتنلیکونه تر موږ نه وي رسېدلي زه یې په مطلق ډول نه ردوم کیدای شي داسې په بعضو ځایو کې شوي وي خو په ټوله کې زمونږ پروسه داسې وه هغه کروندګر چې زمونږ د شرایطو سره برابر و او ځمکې یې درلودلې اوبه یې درلودلې هغوی ته مونږ په یوه خاصه سبسایډۍ سره یعنې 50% مونږ پیسې ترې اخیستي 50% د کرنې وزارت ورته سبسایډي درلوده په دې معنا چې 50% دوی نه اخیستلې نو په دې برخه کې د آشنا صاحب
بله او دا برخه کې هم که ځواب ورکړئ چې دی وایي چې آیا دغه کوم نیالونه چې ویشل کېدل هغه د میدان وردګ له آب و هوا سره سم ول هغوی ته مناسب و که نه
ډېره ښه پوښتنه ده یعنې دا زمونږ د باغونو یو ښه خصوصیت همدا و چې کوم نیالګي چې مونږ د یقینو ته ورکول هغه مونږ خپل تولید و یعنی د میدان وردګ ولایت تولید و چې د حقینو ته ورکول کېدل ځینې قوریې زمونږ په پغمان کې وې خو اکثره قوریې مو په میدان وردګو کې وې د پغمان قوریې مو هم تقریبا آب و هوای د میدان وردګو سره یو شی ده زمونږ اوسني نتایج ښایي چې دې نیالګیو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده په ځینو سیمو کې لږ مشکلات لري هغه دلایل یې دا دي چې د حقین په تخنیکي لحاظ د هغوی د روزلو سره زیات بلد نه و خو په مجموع کې په ټوله کې زمونږ ارقام دا ښایي چې د 3000 باغونو احداث ښه نتیجه ورکړې ده او یوه لوړه فیصدي لګېدلې ده
ډېره زیاته مننه
سوال هم ماته متوجه دی فکر کوم
بله بیا به نوبت درکو خیر دی په نوبت سره که د تسل صاحب د فراهی صاحب پوښتنې ته که تاسې ځواب ورکړئ چې په نوي کال کې د تخمونو ویش په برخه کې آیا له بزګرو سره په دې برخه کې مرسته کیږي او کنه او بل د مالدارو د واکسین او دوا مسله ده دې ته هم که لنډ ځواب ورکړئ
بله سرون سما یادښت نیولی ده یو د غنمو د تخمونو مسله ده چې خوشبختانه سږکال د کرنې وزارت د غنمو د توزیع کمپاین تقریبا یوه جمعه مخکې مو شروع کړی ده چې په هغه کې تقریبا 1.5 کال تنه غنم موږ د پکتیا د ولایت په 12 ولسوالیو کې توزیع لري شروع کړی ده او انشاءالله د دغه راتلونکي هفتې تر پخه او اواخرو کې به انشاءالله پای ته ورسیږي یعنی غنمو په مکمل ډول سره توزیع شي او بل موضوع چې هغه څنګه د کوکنارو کارلو خوش وختانه د لوزه ته په فضل سره د پکتیا ولایت کوکنار او دغه موضوع چې وا اکسینونه وا نو ډیره په ځای پښتنه وا موږ څکل تقریبا دوه کمپاینونه کې چې په لومړي کمپاین د تعاون د مرض مقابل کې د واکسین تقریبا 80000 دوزه واکسین د خصوصي سکتور یعنی هغه کوم کلینیکونه چې د پکتیا ولایت په ولسوالۍ کې د کار کوي هغوی ته توضیح کړی چې د هغوی له لارې هغه ولسوالۍ کلیو ته باندې ته ورسیږي. او په دوهم کمپاین کې مو تقریبا د 100000 شاوخوا واکسین توضیح کړی ده او تطبیق شوی ده. او دریمه لړۍ د واکسینونو دغه اوس هم شروع ده او اوس هم د ځوانو د امراضو په مقابل کې واکسین ده هغه دغه اوس هم جریان لري او د پکتیا ولایت بستر ولسوالۍ ته رسېدلی ده. او هر هغه دوست یا زما غږ اوري که فراویت وي او یا هم د ویترنر ډاکټر وي نو کولی شي چې د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي او دغه واکسین خپلې ساحې ته ورسوي. ساروان صاحب اکثر دوستانو سره داسې یو سوال پیدا کېږي چې تاسو دغه دومره غټ اندازه سره واکسین په څه ډول تطبیقوئ او یو مثال د تاسو د دې نظارت کوئ. اکثر دوستان دا سوال کوي ځکه مخکې د ورسره مخامخ شوی نو د دغه تطبیق لکه څنګه چې ما وخت وویل د کرنې ریاست مستقیمه د موسته باندې تطبیق کېږي. دا د پکتیا په ولایت کې څومره کلینیکونه حیواني کلینیکونه موجود دي شخصي کلینیکونه دي هغه راوستل کېږي د هغوی سره په مشوره باندې د همو سوالۍ د مالدارۍ په کتو سره هغه اندازه ورته تقسیمېږي. او د نظارت خپله د کرنې ریاست د مالدارۍ امنیت په غاړه باندې لري. او همدارنګه دوهم نظارت هغې کې ده هغه لږ څه تخنیکي ده چې د هغه حیواناتو څخه د کوم واکسین شوي دي یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد د هغې نه وینه اخیستل کېږي د معایناتو په خاطر باندې ترڅو چې آیا دې هغه انتیباډي تولیده شوې ده که نه ده یعنې چې د واکسین ته سوی ده او که نه ده سوی. نو زه فکر کوم دا به د فرهنګ صاحب سوالونه وو دا درې برخې
ډېره مننه.
او که چېرته
د بیا به هم درته نوبت درکو بیر نوبت به درکو تسل صاحب حبیبي صاحب وبخښئ حبیبي صاحب تاسو ته هم څو پوښتنې پاتې دي چې ځواب مو نه دی ورکړی. د زعفرانو د کښت مسله په دواړو ولایتونو پورې اړه لري او همداراز د مالدارو مسله هم په دواړو ولایتونو پورې اړه لري. مهرباني وکړئ تاسو هم لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
د واکسیناسیون په اړه وملګري پوښتنه کړې وه د هغې ځواب تسل صاحب ورته تشریحي ورته ورکړ. زموږ پروسیجر او د ته چې تسل صاحب وویل دا یو شی دي په دې اړه زه توضیحات نه ورکوم. د غنمو په اړه مونږ سږکال خوشبختانه 200 میټریک ټن غنم راغلي دي. تسل صاحب د خبره یاده کړه مونږ هم عیني پروسیجر سره دا غنم ویشو. یو ملګری زنګ وهلی و چې تاسو په یوه جریب کې څومره غنم بزرویه یا کری. نو دا خو د ځمکو تر دغه استعداد پورې اړه لري ځینې ځمکو کې زیات کي خو په اوسط ډول 15 کیلوګرامه په یوه جریب کې یعنې هغه معمول ده چې مونږ یې ورکوو. بل ورور له تنګي څخه زنګ وهلی و هغوی له دې نه شاکي وو چې په تنګي ولسوالۍ کې خلک د کرنې ریاست خدمات نه لري. دې ورور ته به زه ووایم چې خوشبختانه په تېر کال کې او په سږ کال کې د کرنې ریاست ټولو هغو سیمو ته چې مخکې خدمات نه وړاندې کول د مختلفو مشکلاتو په اساس لله الحمد د خلکو د همغږۍ په واسطه وتوانېدو چې دې ولسوالۍ او دې سیمو ته ځانونه ورسوو. مونږ همدا اوس په تنګي کې دوی لویې د آبیارۍ پروژې لرو. یوه د زموش په نامه ده او بله یې دواب په نامه دوه سربندونه دي چې ټول ټول په دې 10 میلیونه افغانۍ مصرفېږي. نو دوی د معلوماتو په خاطر ووایم چې په تنګي کې مونږ کار شروع کړی دی او د کال لپاره نور پروګرامونه هم لرو. توخي له زابل څخه ورور توخي له زابله زنګ وهلی و هغوی د زعفرانو د توصیې په اړه خبره وکړه. د توصیا د زعفرانو توصیه زمونږ په لومړیتوبونه کې ده. سږ کال مو هم شل قطې په نمایشي ډول د کروندګرو ته مو پیاز ویشلي دي. دوی له هغه کوو همدا اوس هم ارزونه کوو وخت نا وخت هلته مونږ مامورین ورځي دوی له قطو څخه لیدنه کوي. نو په میدان وردګ ولایت کې د زعفرانو توصیې ته هیله من یو انشاءالله. اوسنی نتایج ښیي چې زعفرانو وده دلته ښه ده او په فیجری کې حاصل هم زیات دی. له کیفي لحاظ هم باور لرو چې ښه کیفیت زعفران دلته تولیدیږي. نو په دې برخه کې هوډ لرو چې زعفرانو ته توصیه ورکړو. فکر کوم په همدې برخو کې سوالونه وو.
درست ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو او اوریدونکو هم تمه ده چې لنډې پوښتنې وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي او زموږ مېلمانه هم ژر ژر ځواب ورکړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسه مهرباني کوي وردک صاحب فضل هادي وردک صاحب
مننه ژوند ته نو دا سرته دا غویا ما کې د نور وردین کې وخت مون نتی موږ تاسو خدمات نه شوای دی باندې چاته ولا سوالای کی کدی په دورې په څو باندې وخای نه نه تست له چاته هم دا موږ خپل افسر دا وخت کوم وګونه چې مې وادوري لري په ورو کې دا اوس په دا اوس ته مارو چې دا هر وخت چې روشه دی موږ د څه په خالو خالو باندې کې پرتې نن ته په ورو کې دا باندې موږ په نیمه باندې بوند نه خاتي
وردک صاحب نو څه ډول خدمت تاسو غواړئ څه ډول کار غواړئ خو دا زراعت او حاصل مخه دی یعنی میوې مخه حاصل ورکوي تاسو څه غواړئ له حکومت نه
څوبه ته تاجيبه خبر کې مونږ مشاري خو نه لرو مونږ هم ته کومه دا خونه باندې کومه دې مونږ په غوڼه راکمه مشکل او مونږ یو تل د تکا په ورداګو کې مونږ یو ځکه ځو تر خلک مونږ کدا حبيبي څو شو وي چې مونږ دا نه ګورو د تخمت نه ګورو د بغدادي پښتو باندې یا د مولدارې پښتو باندې مشکل مشکلات حل کړی زه خپل د باندې چاک دیول سو نه ورسېدم کوم په ورو کې دا مرا ستوندې لرو مونږ دا چې بس په ورو د تاسو د رسنې د لیاره دا موضوع شریکا کړی چې ورته کوم نه کړاته ته نه باندې اثر ای وی نو زه دا د خبرې کوم ورګه دا بار دا او ما دا کوم تاسو ګم کوم په دې مشکري دی
صحیح شو مننه وردک صاحب بس واضح کړنو ما غوښتل چې ته خبرې دې واضح کړي پر حال بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوم صاحب
عبدالعظیم د هلمند ولایت نه تر سره پاړی کوي
مهرباني کوي عبدالعظیم صاحب
زما پښتنه د وردګو د ولایت رئیس صاحب نه ده چې د دې پروژې د د د د تولات را حکومت باندې په هغه ساحو کې کنه د مخالفونو په ساحو کې د پروژه عملي کړي
صحیح بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ لطفا یو تجر خیر دوی خبري ونه کړې بل یو ته نوبت ورکو آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه سلامت حسین مهربانی کو بسیب خبری قطع شوی خیر بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ولایت به ولایت خبروانه مهربانی که کوچه سیب
د زراعت مریسان او ګول مقامات نن موږ ډیر خوټ ګلمن دي مالداري په ساکي کې د کوچانو ته ګټه صدما د مالداري په ساکي رسیدلې ده د پاکستان لارې باندې د ګور په افغانستان کې د ځینې په کوچانو باندې باندې کوچانو ته هیڅ انسانه د مالداري په اړه کې نشته نو باید دا ته متوجه شي دا ګول مسئله
صحیح ډیره زیاته مننه کوچی صاحب بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
مننه سلامونه له کله ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مړی کني ولیدم
مهرباني
ښه موضوع ده ګوره زه کړه چې یو نظر وړاندې کړم یو پوښتنه وکړم چې دا د ورداګو منطقه چې دا ډېر غرونه لري حاصلخیز ځمکې پکې کمې دي او خو یو ښه خبره ده چې خلک یې تحصیل یافته دي او ډېر خلک ځوانان د زراعت په انځور نه فارغ شوي دي خو بدبختانه ډېر ځوانانو حتی یوه رساله حتی یوه مقاله نه ده لیکلې د باغونو د اصلاح کولو او د زراعتي موادو د ښو لاسته راوړنو په خاطر باندې حتی یو کتاب نه دی لیکلی اکثره کرهنه په وردګو کې په چانس او تصادف باندې ده په دې معنا که چیرې خدایي ښه شوله هغه دی کنې دې د هغې دپاره کومه توجه نه کړي یعنې په دې معنا که چیرې اوسالي وه دوی کولی شي چې ښه حاصل واخلي که آفت یا مرض پرې راغلو دی هیڅ نوه مهارت د جوګیری نه لري نو دغه مې پوښتنه ده چې دی آیا څنګه کولی شي هلته د سیمینارونو لخوا نه او دغه باغدارانو ته دغسې ورکشاپونه ورکړي تر څو وکولی شي یعنې د دوی دغه حاصل سطح لوړه کړي یعنې دی کوم دغسې یو کتاب تر اوسه نه دی لیکلی چې هلته یعنې دی چې چاوا ګرمېږي مر سره وخته کېږي څنګه وکړی او نو دغه یعنې میوه څه وخت اوس راټول
سلامت اوسه بله دا اساسی پوښتنه ده، تاسو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، یوازې تاسو ته نوبت درکوو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او میلمنو ته سلامونه او نیکې ته احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
پکتیا د پوهنې رئیس صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې د آریوب چې ډېرې د جلغوزو ونې لري، ښه ځنګلونه لري، متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. خلک یې ډېر په بېرحمۍ سره وهي، ونې وهي، ځنګلات وهي، خو دوی هېڅ توجه نه درته کړی. او بل دلته ډېر چارج هم کرل کېږي، د هغو په باره کې دوی څه پورې کومه
صحیح. ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. نو لومړی حبیبي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي که لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
کومې پوښتنې چې ما ته متوجه؟ فضل هادي وردک صاحب زنګ وهلی و له کابل څخه. فضل هادي صاحب شکایت درلود چې موږ مشکلات زیات لرو. بښنه غواړم، له چک څخه
بله
مشکلات زیات لرو. زمانه ما مشکلات مونږ فقط دغه څه په اړه خبرې وکړي چې کوم وکړي دي مشکلات. خو زمانه هم چې د کروندګرو مشکلات لا هم په زرونو او په سوونو خو دي، په زرونو دي. نو مونږ د مشکلاتو، د ټولو مشکلاتو د حال نه دي ویلي. همدا اوس هم ما مخکې تاسو ته وویل چې مونږ سړو خونو ته اړتیا لرو. زمونږ 80,000 میتریک ټنه تولید په 1,500 میتریک ټنه سړو خونو باندې خو نه حل کېږي. همداشان مونږ تر اوسه هم د سورتو درجه بندۍ په برخه کې کافي زیات مشکلات لرو. خوشبختانه سږ کال مونږ وتوانېدو چې یو د سورتو درجه بندۍ مرکز په میدان ښار کې جوړ کړو. د هغې چارې تقریبا په خلاصېدو دي. خو بیا هم زه وایم چې دا د سورتو درجه بندۍ مرکز به ونه شي کړی چې د ټول میدان وردګو مړې سورت کې او دلته درجه بندي شي او په ستانډردونو سره سمې مارکېټ ته عرضه شي. زه د ورو سره منم چې مونږ لا هم کافي زیات مشکلات لرو په سیمو کې، تیره زراعت په برخه کې، مونږ د مارکیټ په برخه کې لا هم کافي مشکلات لرو. زمونږ یوازې تولید باید زمونږ هدف نه دی او نه به وي. مونږ غواړو تولید تر څنګ د مارکیټ په برخه کې هم کار وکړو، د سورت او درجه بندۍ او پروسس په برخه کې کار وکړو. نو د زمونږ فعالیتونه په سیمو کې په نمایشي ډول په دې معنا که مونږ یو ښه باغ جوړوو په هغه سیمه کې، دا په دې معنا دی چې مونږ کروندګرو ته ښیو چې که په تخنیکي لحاظ د ښې ورایټیو په لرلو سره کوم باغ کېږدو، دې تولید دومره دی. مونږ هر دهقان ته په جداګانه ډول رسیدګي نه شو کولای. دا د کرنې ریاست وظیفه هم نه ده چې هر
دهقان ته ورکشاپونه ورته جوړوي، نه لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مجاز وویل ورکشاپونه لاره دی.
طبعا ورکشاپونه یو لاره، ورکشاپونه هم ده، یو هدم ورکشاپونه ورته کړی دي، د هاکینو ته ورکړي دي. خو دا هم کافي نه دی. تاسو پوهیږئ چې د کرنې ریاست هم په خپلو امکاناتو په محدودیت کې کار کوي، یعنی نشي کولای چې هر دهقان ته ورکشاپونه ورسوي. خو معمولا لید کې فارمران چې ورته وایي، زموږ مخکښ دهقانان چې د هرې ولسوالۍ څخه دي، هغوی په کال کې یو ځل دوه ځلې ترینینګونه اخلي. ټول خو یې نه، بعضې زه مشکلات منم، د دې ورور سره مشکلات لرو او په حال کې به ان شاء الله په ګډه کار کوو. بل ورور عبدالعزیز له هلمند زنګ وهلی و، هغوی د پروژو خبره کړې وه چې آیا تاسو د دولت تر حاکمیت لاندې ځایو کې پروژې عملي کوئ. دې ورور ته زه وایم چې د زراعت فعالیتونه تر ډېره ولسي فعالیتونه دي، ډېر تر کروندګرو پورې اړه لري. خوشبختانه سږ کال او تیر کال زمونږ د فعالیتو پر وړاندې کوم امنیتي خاص خنډ موجود نه و. مونږ وتوانېدو، حتی ما مخکې مثال درکړ چې دی په تنګي سیمه کې، مونږ په تنګي سیمه کې هم وتوانېدو چې پروژې پلي کړو. همدا اوس یې کارونه روان دي. نو زه داسې فکر کوم چې که ولسونه مونږ سره همغږي وي، کروندګر مونږ سره همغږي وي، انشاءالله د کرنې په برخه کې، کرنې او مالدارۍ په برخه کې، سیاسی مسائل ډیر خند نه کوي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسه. او اوس تاسو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ک لمړی د کوچانو مسالې ته ځواب ورکړئ. استاد په ولایت کې کوچان شته، په ډیرو سیمو کې کوچان د شکایت لري چې د حکومت له خوا توجه نه ورته کیږي، نه د مالدارو سره د درملو په برخه کې او د آفتونو مرزونو په برخه کې او نه د څړځایونو په برخه کې. په ډیرو سیمو کې د دوی څړځایونه غصب شوي دي. په پکتیا کې څنګه د وضعیت؟
بله سروان صاحب، د کوچانو په اړه زه درمه ویلی شم چې د واکسینو چې وختي مایات کړل، دغه اکثرا د وړو حیواناتو لپاره وو او وړه حیوان ډېر کم لري. یعنې په دې معنا چې موږ تقریبا اتیا فیصده پورې کوچان کول کېږي په همدغه واکسینو په واسطه باندې. یعنې هدف مو دا ده، هغه واکسین د واکسین تقریبا 50-50% پورې کوچانو ته پیچېږي. پاتې شوه د څړځایونو مسله. څړځایونه رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. اکثر ځایونو کې څړځایونه اوس په کرنیزو ځمکو باندې بدلېږي، بعض ځایونو کې باندې سهارتونه او ښارګوټي جوړېږي، او بعض نور ځایونو کې هم د غصب مسایل دي. نو په ټوله کې د دولت د پالیسۍ په هغه باندې چې اوس عموما د لوی د ځمکې تقریبا د ځمکو ملکیت د کرنې ریاست نه اخیستل شوی ده، د اراضي په نامه باندې بل اداره یا شوې ده، هغې ته ورکړل شوی ده. نو د څړځایونو په هکله دومره فقط ویلی شم چې تر اوسه پورې څړځایونه رښتیا هم د ډېر لوی ستر ګواښ سره مخامخ دي. د څړځایونو یو ډېر لوی مدیریت ده چې دغه مدیریت د کوچانو د قزرکات په برخه پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ کوچانو ته ټرینینګونه د څړځای په اړه ورنه کړو، چې د څړځای ته باید څنګه استفاده وشي، نو څړځایونه به د رښتیا هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ وي. په تیره هفته کې د تیرو تقریبا 10 ورځو کې د کوچانو عمومي رئیس فیضان صاحب هم په سیاره تشریف راوړی وو، له هغوی سره مو هم نږدې په همدغه موضوع باندې خبرې وکړې. دوی هم کوچان راغوښتي وو، د هغوی ستونزې هم همدا وې چې څړځایونه عموما د غصب سره مخامخ دي. خو خیر، د غصب موضوع کېدای شي دولت له حاکمیته پورې اړه ولري. تر ډېره د کرنې ریاست فقط د څړځایونو په احیا کې رول لوبولی شي، چې مونږ په راتلونکي کال کې د اولکي په نامه باندې یوه ساحه د پکتیا ولایت د ګردیز مربوط ساحه ده. په دې کې یو نمونوي څړځای د کوچانو لپاره په نظر کې نیولی شي، چې هغه مسیر کوم کوچان چې په دغه مسیر باندې تېرېږي، چې داسې یو پروګرام ورته ولرو چې دغه کوچان یو ځل هغه څړځای ته ورولو نشي، نه او هغه څړځای په سترګو باندې وګوري، د هغې مدیریت باندې پوه شي. دا نه په دې معنا چې سروان صاحب څړځای داسې یو سیدوال تخنوقات او تجوریږي د احیا نه وروسته، چې باید په کومو معینو ورځو کې د یوې برخې نه استفاده وشي د څړځای، په کومو ورځو کې دویمه برخې نه او درېیمه څلورمه همداسې، تر څو چې دغه حیوانات په دوامداره توګه خوراکي خوراک ځانته ولري، الوفه ولري. او که چېرته مونږ په یو ځل باندې دغه حیوانات په یوه ساحه کې خوشې کړو، دغه الوفه او بیخې چې وباسي، نو دا څړځایونه ټول رښتیا هم زموږ د بین ځي. نو په دغه اړه مو د کوچیانو د عمومي ریاست سره هم خبرې کړي. بل خبره یو روښ زنګ و د زازیاریو د زنګونو مسله یاد کړه.
بله،
د زازیاریو په زنګونو رښتیا هم زنګونو د پکتیا د ولایت لکه وخت چې اول سره مړه ونه وکړه، تقریبا د ټول مساحت 19.1% تشکیلوي. او په دې کې تر ټولو مشهوره رسې دغه زنګوزای ده. نو خلک په یو حاله پورې پوهېدلي دي، او اوس د زنګوزۍ په ارزښت باندې هم دوی پوهېدلي دي. زنګوزۍ تقریبا ډېر ښه مارکیټ لري. نو اوس که چېرې خلک قطه ځنګل قطه کوي، هم د ځنغوزي ونه نه قطه کوي، نو بیا هم په تېره د ځنګلونو د قطه کولو مسله هم یوه ډېره لویه ملي مسله ده. سلام صاحب، چې د موږ فکر وکړو د ژمي د سخت موسم او واورې وي او برق نه وي، د سون لپاره کوم مواد نه وي، د سکور مخې کومه ونه ولاړه وي، او د هغوی ماشومان هلته د
شاید مسله دومره نه تر دې پراخه، یعنی د لپاره چې په نورو سیمو کې لرګي خرج کی، شاید په دې برخه کې بیا د سونګ لپاره خود دومره ډیره ونی نه وحل کیږي. اما دا مسله په زینو سیمو کې په دې شکل سره حل شوې ده چې تاسو له سپینګیرو قومي مشانو سره خبرې وکړئ، او ورته وایي چې دا ستاسو دی وسو او راتلونکو نسلونو سرمایه ده. دا وساتې
بل ترازم رازم ده هم رازم ده مو ده بل ترازم، یعنی په دې کې د سونګ مواد هم سره د سونګ لپاره هم مسله قطه کیږي. خیر، هغه ما وختي وویل چې تقریبا ډېر لویه مسله ده چې د معدن وزارت او همدارنګه د برق وزارت باید برقونه هغه ته. خیر، هغه مسله ډېره لویه کېږي. دا به څوک همدغه د خلکو اتحادیې یا ټولنه د اوس په پکتیا کې شکر د خدای ده، الله فضل ده،
قومی تړونونه موجود دي. د یوې ونې په وهلو باندې تقریبا د 5,000 تر 3,000 روپیو پورې جرمه ټاکل شوې ده. او په هغه زیاته پیمانه باندې دلته د الله فضل د ځنګونه نه قطع کېږي. خلکو کښې هم د اګیامه پروګرامونه هم څه ده، خو په خلکو کښې خپل وسي او شعور ته ځنګونه نور قطع نه شي. همدارنګه بله مسله چې وایه د څاڅ هم په رښتیا هم په غازي اریب کښې څاڅ کرل کېږي. ما وختي د کوکنار یادونه وکړه، هیلله هم په د پکتیا ولایت کښې کوکنار څکر دي، اما اچاڅ کرل کېږي. د چاڅ په بدیل مونږ کولی شو چې په همدغه باغداري سره او همدارنګه د زعفرانو په کرونې سره تقریبا د ډېر ښه حاصل لري. او د دې تر څنګ زیره ده، ینجا تقریبا د دې په ترویج باندې مونږ نوی کار شروع کړی ده چې دغه هم په غرنیو ساحو کښې په للمي ډول باندې کرل کېدلی شي. د چاڅو بدیل بهترین بدیل ده، او انشاءالله هغه د چاڅو لاسته راوړي د هغې څو څنډه به دغه نور تولیدات تخویدي لاسته راوړي.
بله صاحب، یوه مسله بله چې ډاکټر صاحب مجاز ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په اسانه ژبه که چیرته کتابونه دغه خلکو چې له زراعت څخه فارغ شوي دي دوی ولیکي، مثلا د بوټو نباتاتو ونو باغونو د آفتونو په ارتباط، د حیواني ناروغیو په ارتباط، مثلا که یو اوریدونکي مخکې ویل چې مڼې وچی شي، د دې لپاره باید داسې ساده کتابونه وي، او ستاسو د کرنې ریاستونه هم کولی شي چې له خلکو سره په دې برخه کې کومک وکړي او یو حتی پیسې ورکړي چې دوی دا ډول کتابونه ولیکي، او یا هم د کرنې او مالدارۍ په وزارت باندې ومني چې دا ډول کتابونه په اسانه ژبه درته ولیکي. یو دا مسله ده، په دې اړه نظر ستاسو غواړو. او یو مسله بله دا ده چې آیا تر اوسه پورې چې په زرګونو زرګونه کسان د کرنې او مالدارۍ له پوهنځیو څخه په مرکز او نورو ځایونو کې فارغ شوي دي، له نورو پوهنتونونو څخه، هغوی عملا راځي ولایتونو ته عملي کار هم کوي او که نه دوی ټوله په دفترونو کې غواړي چې واوسي او هلته کار وکړي او عملي کار هیڅ نه کوي؟ اول تسل صاحب تاسې ووایست لنډ. ډېره ښه پوښتنه ده
فروان صاحب. په ټوله کښې چېرته مونږ د سواد کچې ته وګورو، بزګر سواد کچه نسبتا کمه وي، او کتاب مطالعه د هغې لپاره زه فکر نه کوم چې هومره مؤثره وي. مونږ فقط کولی شو چې بروشرونو او د پیغامونو له لارې نه چې دغه توضیح کړو، او هغې کښې یو تصویري شکل باندې یو شی دوی ته ورسو. دا دې په ځای باندې هغه ده،
یعنې له کتاب هم په یو شکل سره تاسل صاحب استفاده کېدای شي. وبخښئ، هغه دا ده چې په یوه کلي کښې یو څوک باسواده وي، دوی ورځي هغه ته وایي چې په دې اړه معلومات راکړي.
بله بله، زراعتون سروان صاحب یو ډېر ښه زیری د بزګرانو لپاره لرم چې په همدغه برخه کښې. نو هغه دا ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به تاسو انشاءالله شاهد وایي چې د کرنې وزارت د کال سنټر په نامه باندې یو شماره فعاله کړي، چې دغه شمارې له لارې به ټول بزګران کولی شي چې له همغه خپلې ولسوالۍ له خپل کلي نه دوی سره اړیکه ونیسي او خپل مشکل ورته ووایي. نو هغه مشکل کېدی چې مستقیما همالته ځای په ځای حل شي. نو تاسو رحم پیشنهاد هم په ځای ده، خو زه وایم له دې نه مؤثره طریقه به همدا وي چې مونږ نمایشي قطاعات لرو په مختلفو ولسوالیو کښې، او همدارنګ ډول د باغونو دوی په د باغونو او د غلجاتو د غنمو د سبزیجاتو مختلفې نمایشي قطعې لرو په ولسوالیو کښې. هغه د هغه هدف همدا ده چې باید د خانان داسې عملا له هغې نه زده کړه وکړي، د امراضو کنټرول، د حاصل راټولول، کروندې نه شروع تر رفع حاصله پورې دغه ټول مراحل دوی هلته عملا ځینې زده کړي. نو بیا هم د دوهمه برخه سوال مو چې دا د کرنې پوهنځۍ د محصلینو په اړه باندې ده، چې د کرنې پوهنځۍ د پوهنتون سره سږ کال مونږ یو سروان صاحب یو تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون لاسلیک له مخې نه به د کرنې پوهنځۍ محصلین وکولی شي چې د ریاست زراعت د څومره فارمونه چې دي یا د دوی هغه نمایشي قطاعات چې دي د هغوی نه لیدنه وکړي او په فارمونو کښې عملي کار وکړي، تر څو هغه شی چې دوی په پوهنتون کښې په لوستي دي هغه په عملي ډول باندې هلته زده کړي.
درست، ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب حبیبي، تاسې هم که په دې اړه خپله تبصره وکړئ مهرباني.
مننه سروان صاحب. ډاکټر صاحب منصور فکر کوم زنګ وهلی و، هغوی د علمي موادو د کمښت نه په خپلو ژبو تشه کوه. واقعا مونږ دا تشه منو په ولایتو کښې په کرنې او مالدارۍ په برخه کښې په ساده ژبه په ساده الفاظو کتابونه کم موجود دي. خو بله ستونزه دا ده چې د کرنې وزارت په دې تېرو کلونو کښې تحقیقاتو ته زیاته وده نه ده ورکړې. مونږ لا هم اړتیا لرو چې په کرنه کښې تحقیقات وکړو، په تحقیقي رساله ولیکو او په کلي او باندو کې هغه واقعي وضعیت معلوم کو. لغې نه وروسته د کرنې انکشاف د تحقیقاتو د معلوماتو په رڼا کې وکړو. دا شی زمانم چې لا هم ضعیف دی، هیله لرو چې د کرنې وزارت او موږ وتوانیږو په راتلونکو کالو کې تحقیقات قوي کړو. تحقیقات زموږ یوه لویه اړتیا ده. بله موضوع د هغه وه
د آیا د کرنې د وزارت د کرنو د پوهنځیو فارغان عملی کار کوي کنه؟ ستاسو کلو بانډو ته ځي او کنه؟
تر ډېره دا شی معمول نه دي. تیوهاده ځینې محصلین مونږ ته راځي د کرنې د فاکولټی نه، مونږ یې بعضو ولسوالیو ته او دغې په مرکز کې بعضې نمایشي خطو ته معرفي کوو، خو هغه کافي نه دي. سږ کال مونږ د پوهنتون تر څنګ لله الحمد یوه لویه قوریه جوړوو، ور په څنګ یې هلته یو نمایشي فارم جوړوو چې په دې صورت کې به مونږ وتوانیږو چې د پوهنتون تر څنګ محصلینو ته د زده کړې شرایط آماده کړو. نو دغه پیشرفت سږ کال انشاءالله مونږ یې ډبره ایښې ده. د کار لپاره به وتوانیږو چې د کرنې محصلین، د کرنې پوهنځی محصلین او د کرنې ریاست فعالیتونه سره همغږي واوسي، هغوی وتوانیږي زمونږ په فارمونو کې کار وکړي په عملي توګه.
کور ودان کسم دی کرنې او مالدارۍ په برخه کې لا هم ډېرې پوښتنې پاتې شوې. د کپالنې په برخه کې، د مچیو، د شاتو د مچیو د روزنې په برخه کې خو ما اول کې ویل اوریدونکو مو مم غوښتل له میلمنو چې لنډې پوښتنې وکړي او لنډ ځوابونه ورکړي چې اکثره مسایلو ته توجه وشي او ځواب ویل شي. خو خیر، په راتلونکي کې به په دغو موضوعاتو هم خبرې وکړو. د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ له رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس شاغلی ولید احمد تسل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي.
اصلي وطن افغانستان دی، اصلي وطن افغانستان دی، اوس مې نصیب پر د ملکو کې دی مینا وای یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. وطن پہ حدیرو کی خاور شوما، کد وطن پہ حدیرو کی خاور شوما. اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا.
وطن تبان.